په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او رېډې ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته موزن ریاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. په افغانستان کې صرافانو نن کار بندیز اعلان کړ. د افغانستان د صرافانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته په واسطه ویلي پیغام کې ویلي تر هغه چې د طالبان حکومت د مالی وزارت او د افغانستان بانک د صرافانو جوازونو ستونزه نوي هواره کړي، د دوی فعالیتونه به په ټول افغانستان کې بند وي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي له تېرو 15 ورځو راهیسې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د حجاب د فرمان د پلي کولو لپاره کار پیل کړی دی. د دې وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت محتسبین خلکو ته د سلام مشورو ورکولو او خبرو اترو له لارې د خپل مشرتابه فرمان تطبیقوي. د طالبانو لخوا د ښځو د اجباري حجاب د فرمان له مخې هره ښځه انجلۍ که په عام محضر کې حجاب نه مراتوي، لومړی د کورنۍ له مشرانو سره خبرې کیږي او وروسته که بیا دا کار تکرار شي په وړاندې نور اقدامات په پام کې نیول شوي دي. نن د مئی 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دی لا هم د هغو میندو او پلرونو او ماشومانو په اړه فکر کوي چې په خپلو وروستیو سفرونو کې ورسره لیدلي او ژوند د جګړې ځپلی دی. ښاغلی ګوتیرش وایي دی به تر هغې خپلې هڅې روانې وساتي چې ټولې کورنۍ یو ځل بیا په سوله کې ژوند وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این سی آر وای جګړو وچکالی د خلکو بې ځایه کېدو او اقتصادي ستونزو په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي دي. یو این سی آر په یو ټویټ کې ویلي چې د ادارې د روان کال رئیس له 5 میلیون افغانانو په تیره له هغو ښځو سره چې د خپلو کورنیو مشري کوي او نفقه ګټونکي دي مرستې کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیون وګړي سخت خوړو ته اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د دریو پاکستانی سرتیرو پر وژل کېدو خفګان څرګند کړ. شریف نن په یو ټویټر پاڼه کې ویلي چې دغو سرتیرو تر څنګ په ځان مرګ برید کې د دریو ماشومانو وژل کېدو سخت خپه کړی دی. د پاکستان پوځ نن په یو ځان مرګ برید کې د دریو سرتیرو وژل کېدل تایید کړی دی. د پاکستان صدر اعظم ویلي دغه سرتیرو د وینې غچ به اخیستل کېږي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې د دغسې ډېرو بریدونو مسؤلیت پاکستاني طالبانو اخیستی دی. د برېټانیا پوځي استخبارات وایي د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې د روسي ځواکونو تهاجم کمزوری شوی او له ټاکل شوي مهال ویش ډېر شاته دی. دغو استخباراتو نن په یو خبري بولتن کې ویلي چې روسي به اوس ښایي د ځمکني ځواک یو پر درېیمه برخه له لاسه ورکړي وي چې په فبروري میاشت کې ژمنه کړې وه. وروسته له هغې چې روسي ځواکونه پر اوکراین د فبروري په 14مه یرغل کې د پلازمېنې کیف په نیولو کې پاتې راغلل، ډېر تمرکز یې په دونباس سیمې چې لوهانسک او دونیسک سیمې پکې شامل دي کړی دی. دغه سیمې د روس پلاو بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي. د دې خبرونو تفصیل او د غرض د نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. د افغانستان د صرافانو ټولنې مسؤلین وایي د جوازونو د ستونزې له امله په ټول افغانستان کې کاري اعتصاب کړی دی.
تر څو د افغانستان اسلامي امارت، د مالیه وزارت او د افغانستان بانک زموږ سره دغه مشکل ته د حل لاره پیدا نه کړي، تر هغو به موږ خپل کار بندیز اعلانوو.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده.
دا چې دوی حداقل 10 میلیون او حد اکثر 50 میلیون افغانۍ باید پانګه ولري. دوی چې 50 میلیون افغانۍ ولري ولې دې صرافي کوي؟
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي د ښځو د شرعي حجاب د فرمان د عملي کېدو لپاره د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې خلکو ته د لارښوونو چارې پیل کړې دي.
زموږ محتسبین هڅه کوي چې په سمه توګه د توصیې له لارې حجاب تطبیق شي.
د پکتیا په څمکنیو کې د ښځو د ولور په اړه د قومي مشرانو او دیني عالمانو پریکړه تر اوسه عملي شوې ده.
پریکړه 15 لک افغانۍ وه. تر اوسه پورې تقریبا 10 ودونه وشوې چې په هغې پریکړې په اساس وي.
دغه راز خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام مه هېروئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې په افغانستان کې صرافانو نن کار بندیز اعلان کړی. د افغانستان د صرافانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته په یوه پیغام کې ویلي هغه شرطونه چې پر صرافانو د طالبانو حکومت او د افغانستان بانک ایښي هغه شرطونه ډیر صرافان نشي پوره کولی، او که چیرې دغه شرطونه نرم نشي دوی به خپل کاري اعتصاب ته دوام ورکړي. زموږ همکار په دې اړه نور موضوعات راټول کړي، هم د شپې را سره ده.
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي د صرافانو د فعالیتونو لپاره کوم شرایط چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت او د افغانستان بانک لخوا وضع شوي د صرافانو له وس پورته دي، نو ځکه تر کومه چې دوی دا ستونزې حل نشي په ټول افغانستان کې به یې کاربندیز وي. د افغانستان د صرافانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک نن ازادي راډیو ته په یوه سولي پیغام کې ویلي تر کومه چې د صرافانو د جوازونو ستونزه نه وي هواره شوې د دوی فعالیتونه به بند وي. نوموړي وویل چې دا پریکړه د افغانستان د ټولو ولایتونو د صرافانو د ټولنې د مشرانو په یوې حضوري ناسته کې شوې ده. په دې برخه کې به د ښاغلي زیرک غږ هم واورو. ښاغلي زیرک په دغه غږ کې چې موږ ته ازادي راډیو کې ته رالیږلی او د تخنیکي ستونزو له امله مو نشو کولای چې دا غږ واورو. نوموړی وایي چې په صرافانو سخت شرایط وضع شوي چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 5 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وښيي. چې د نوموړي خبره دا د دوی له وس پورته خبره ده. په ورته وخت کې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک ویان صابر مومند رسنیو ته په یو سولي پیغام کې د صرافانو اعتصاب د دوی شخصي ستونزه بدلې ده او ویلي دي چې باید کم شرایط چې ویل شوي دي دا د صرافانو لخوا پوره شي. له دې وړاندې بیا د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي کمیسیون د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او د صرافانو ټولنې ته لارښوونه کړې وه چې په دې اړه باید یاد بانک طرحه له سره پرې کتنه وشي. بله نوري صاحب.
بله له تاسو ډیر مننه قدرمن اوریدونکو. د یو تخنیکي ستونزې له کبله د افغانستان د صرافانو د ټولنې د ویاند عبدالرحمن زیرک غږ مو مخکې خپور نه شوې کړلې، دا غږ خپرېدو ته چمتو دی.
صرافانو فیصله وکړه چې تر څو د افغانستان اسلامي امارت د مالیه وزارت او د افغانستان بانک زموږ سره دغه مشکل ته د حل لاره پیدا نه کړي تر هغو به موږ خپل کاربندیز اعلانو او کاروبار ته به نه راځو.
د ښاغلي زیرک په خبره پر صرافانو وضع شوي شرایط دا دي چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 5 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وښيي. په دې اړه مو د اقتصادي چارو له پوه ازرخ شافیزي سره مخکې مرکه وکړه او لومړی متری پوښتنه وکړه هغه شرطونه چې د صرافانو د کاروبار لپاره ایښودل شوي او صرافان کاربندیز ته اړ کړي ستاسو په نظر سخت دي؟
هغه وخت چې په افغانستان کې په میلیاردها ډالر راته او مبادلات ډېر زیات وو او د ګټې هم پکې زیاتې وې، دوی څخه 250 زره افغانۍ پیسې تضمین اخیستلې، اوس دوی 15 میلیون اخلي، یعنې شل برابره. او دوهم دا چې دوی حداقل 10 میلیون او حداکثر 50 میلیون افغانۍ باید پانګه ولري. دوی چې 50 میلیونه افغانۍ ولري ولې بیا صرافي کوي؟ نو په دې خاطر دا زمونږ څه سره اقتصادي وضعیت سره منطقي جوړښت نه لري. په دې خاطر به دې وظیفه دا نه دی چې دلته مشکلات خلق کړي، ځکه چې دوی تیښتي بیا کرنه شو خو بیا پاکستان ته ځي یا ترکیه کې، خو که 15 میلیونه افغانۍ هلته پانګونه وکړي هم اقامت ورته ورکوي هم کاروبار هلته شته هم مسؤلیت شته، نو ولې دا خلق په زور د وطن څخه باید وباسي؟
تاسو ویل پر صرافانو دغه ایښودل شوي شرطونه د افغانستان له اوسني اقتصادي وضعیت سره چې پر بانکي سیستم هم بندیزونه لګول شوي اړخ نه لګوي، نو دې وضعیت په پام ولې پر صرافانو دا ډول شرطونه ایښودل کیږي؟
دولت باید دا خلق هر دولت چې وي باید دا اړین خدمات تقویت نه یوازې دغه په مقابل خندونه باید وانه چې بلکې تقویت یې کړي او نظارت یې کړي تر څو د دې خدمات که کم مشکلات هم پکې وي شفاف شي. د پولي خدمات په هغه شرایط چې په افغانستان کې بانکونه په بشپړه توګه کار نشي کولی او په ټول ولسوالیو کې او په ښارونو کې کافي اندازه نمایندګۍ نه لري او خدمات هم اوس ستونزمن دي. د بانکونو د صرافي خدمات پولي مالی خدمات چې دوی ترسره کوي دا ډیر د ملي اقتصاد د افغانستان لپاره ګټور کار دی. تقریبا 1.1 میلیارد ډالر شاوخوا زمونږ د اټکل پر بنسټ د خارج مشت افغانانو پیسې دوی د کورنۍ ته ور انتقالوي په ډېر اسانه توګه. که چیرې دوی نه وي همدا د څه له لارې وستر یونین یا منیګرام له لارې دا ورشي تقریبا 15% دوی ځینې کموي. او زمونږ بانکونه خو بالکل د سویفت له سیستم څخه بهر دي، کار نشي کولی. نو همدا خلک دي چې د خپل ماهرانه مناسبات پر بنسټ کولی شي چې دا پیسې افغانستان اقتصاد ته جذب کړي.
په اوس وخت کې چې پر افغانستان اقتصادي بندیزونه لګول شوي او بانکونه د پیسو له لیږد رالیږد څخه منع کړی شوي، صرافان په څه ډول او له کومو لارو څخه په استفادې خپل فعالیت مخته وړي؟
دا خو ډیر ستونزمن دی. دا مسلې صرافي یا بانک یوازې په مالي خدماتو نه خلاصه کیږي. اوس دا صرافان د بانکونو د مشکلاتو له امله چې دوی ترانزکشنونه نشي کولی یا ټیټي نشي کولی، نو دا صرافان د هر وسیلې څخه په ګټه اخیستلو سره د صادراتو محصول پیسې افغانستان ته رارسوي او د وارداتو لپاره پیسې هلته برابروي چې دا تاجر وکولی شي چې د بهرني مارکیټ څخه مال راواخلي او انتقال یې کړي. او که چیرې دا صرافان بند شي او دا مسله حل نشي، واردات باندې هم ډیر صدمه واردېږي، ځکه چې پیسې چې خلک شي خو مال نه چلانې درته، ما خو نه راځي مارکیټ ته، چې مارکیټ رانغی د قیمتي ترڅنګ بیا قحطي رامنځته کیږي. هم ډیر دولتونه د قحطي له مخې او د مال د نشتون له مخې او د خدماتو نشتون له مخې مسکول شوي دي. نو دا غنیمت دی چې دا خلک په خپله په دا سیستم د اقتصاد د افغانستان سره فعال دي. سوداګر صراف سره مرسته کوي او صراف بیا بانکونو سره مرسته کوي او ټوله دوی په ټوله افغانستان کې اوس که چې تاسو وګورئ هېڅ قلت نشته دی. حال
د اقتصادي چارو پوه از رخش حافظي او چې د صرافانو د کاري اعتصاب په اړه نور معلومات را سره شریکول، دا چې صرافان د افغانستان د اقتصاد لپاره یا د اقتصادي خوځښت لپاره څومره مهم دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویل تیر 15 ورځو رئیس د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د حجاب د فرمان د پلي کولو لپاره کار پیل کړی دی.
وروسته له هغې چې د طالبانو د مشرتابه له لوري د افغان ښځو او انجنو د اجباري حجاب د پلي کېدو په اړه فرمان ورکړل څه، اوس یې د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت عملا د دې فرمان اجباري پلي کول پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویاند عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت له تیرو 15 ورځو راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې خلکو ته د نصیحتونو او خبرو له لارې دا کار پیل کړی دی.
د هیواد په ټولو ولایتونو کې همدا مهال د حجاب د فرمان د تطبیق په اړه باندې زموږ محتسبین هڅه کوي له تیرو 15 ورځو راهیسې چې په سمه توګه په احسانه توګه د توصیې له لارې د یو چا ته د نصیحت له لارې حجاب تطبیق شي.
ښاغلی مهاجر وایي که څه هم فرمان کې ورته ویل شوي چې د 99% ښځو حجاب رعایت شوی دی، خو دوی هڅه کوي چې دا فرمان په سمه توګه په ټولو ولایتونو کې تطبیق کړي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت رسنیو ته په یوه تازه استولي خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی محتسبینو تازه پرون شنبه د کابل ښار لویدیز یوه لسمه حوزه اړوند سیمه کې د حجاب نه مراد کوونکو ښځو د کورنیو لوالیانو یا نارینه مشرانو سره لیدلي او په دې اړه ورته سپارښتنې کړي دي.
د غرض د پکتیا په څمکنیو کې د ښځو د ولور په اړه چې 15 لک افغانۍ تعین شوی د قومي مشرانو او دیني عالمانو پریکړه تر اوسه عملي شوې. قومي مشران وایي چې دې پریکړې ته ژمن دي او هغه به عملا تطبیقوي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو د ولسوالۍ قومي مشرانو او دیني عالمانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ټول خلک دې په ټاکلي ولور عمل وکړي او له هغه زیات ولور دې نه اخلي. مشرانو یاد سرګندونې د لسګونو ځایي اوسیدونکو په هغه قومي ناسته کې وکړي چې د ټاکل شوي ولور د پریکړې د پلي کېدو د ارزونې په پار جوړه شوې وه. د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ تر پرلپسې سلام مشورو وروسته د څمکنیو قومي مشرانو او دیني عالمانو د ځایي ادارې سره په همغږۍ او اوسنیو اړتیاو ته په کتو د ښځو ولور 15 لک افغانۍ ټاکلی و. د څمکنې ورسوالۍ اوسیدونکي مولوي عبدالسمد حامد آزادۍ راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې تر کوچني اختر وروسته چې څومره کوژدنې شوي همدا ولور پکې عملي شوی دی.
پریکړه 15,000 افغانۍ وه. تر اوسه پورې تقریبا لس ودونه لس نامزاده تقریبا دا وشوي چې په هغې پریکړې په اساس وي. نو دا غونډه چې نن ترسره شوه د هغې د پریکړې فیصلې د تعقیب دپاره وه. ولسونه هم خوښ وو. موږ ټول ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې ډېرې په خوښۍ او په رضایت هغه پریکړه عملي شوې دی او عملي شوه.
د یوې قومي شورا مشر ګلستان هم وایي تر اوسه قومونو د ولور پریکړه په بشپړه توګه عملي کړې ده.
لکه څنګه چې پریکړه کړې دوی هغې سره م سام عمل کړی دی او ځنه کسان دلته روغله دي موږ عمل مطابق ولسوال صاحب ته یې کاغذونه راوړه یغو خلکو دا ولوار وستیالو په ځای وستیالو چې موږ نور جګ ولوار خوښ نه یو او ورکوو یې نه او 15,000 روپۍ دلته ښځې وده شوې.
بل لور ته د څمکنۍ ولسوال مولوي عزت الله مخلص وایي د پریکړې د تطبیق بهیر ډېر ښه روان دی.
الحمدلله اننی موږ نتیجه وینو د ولسوالۍ مقام ته لشلو نه زیات داسې د دوستۍ خطونه او نکاح خطونه نکاحنامې راغلي دي موږ تایید کړي دي.
د څمکنۍ ولسوالۍ په تعقیب د می په 12مه د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې هم قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو تر سلا مشورو وروسته د خپلې ولسوالۍ په ساحه کې د ولور اندازه 400,000 افغانۍ ټاکلې ده. که څه هم په دې وروستیو کې د بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو ستونزو له کبله قومي پریکړې د پخوا په شان نه دي پلي شوي، خو د څمکنیو مشران او قومونه وایي چې دوی د خپلې پریکړې پلي کېدو ته ژمن دي.
د امریکا په بافلو ښار کې یو 13 کلن سپین پوست ځوان په ډزو لږ تر لږه 10 کسان وژلي. چارواکو د دې پیښې انګیزه هغه تاوتریخوالی بللی چې اساسي نژادي تبعیض دی. په دې برید کې ډیر تور پوستي کسان په نښه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې یو 13 کلن سپین پوست ځوان په هغه سیمه کې چې ډیری اوسیدونکي تور پوست دي په ډزو 10 کسان وژلي او 3 نور ټپیان کړي دي. دزې د شنبې په ورځ په یوه مغازه کې سوي او تورن کس وروسته پولیسو ته ځان تسلیم کړی دی. چارواکو د دې پیښې انګیزه هغه تاوتریخوالی بللې چې اساس یې سخت نژادي تبعیض بلل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دغه پیښه کرک پرونکې بللې او غندلې ده. د چارواکو په خبره مشکوک ځوان چې په تهاجمي وسله سمبال و ظاهرا یې دا حمله په یوازې سر کړې ده. هغه له خپله کوره تر 2 ساعته مزل وروسته بوفالو ساحې ته تللی او دغه حمله یې د خپل ټویچ له اکاونټ څخه چې په ژوندۍ بڼه د ویډیوګانو د خپرولو یوه شبکه ده په ژوندۍ بڼه خپروله. دغه شبکه د amazon.com اړوند ده. ډیری کسان چې ډزې ورباندې سوي د چارواکو په خبره تور پوستي وګړي دي. د محکمې په اسنادو کې د مشکوک سړي نوم پیټون ګندرون شوول سوی چې د نیویارک د جنوب د کانکلین شارګوټي اوسیدونکی دی. په دې شارګوټي کې شاوخوا 15,000 کسان ژوند کوي. مشکوک تن تر دې پیښې 2 ساعته وروسته د لومړي درجه قتل په تور یوې محکمې ته حاضر کړی سو. تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه تحقیقات روان دي او مخکې له دې چې استودیو د 10 دقیقو لپاره خپل همکار اجمل انته پرېږدم، پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د 14 کلنو ځوانانو ملي لوبډله سبا دوشنبه د تاجکستان له لوبډلې سره لوبه لري. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي دي چې دا لوبه د افغانستان په وخت سبا د شپې 8:30 پیلېږي. د افغانستان د 14 کلنو ملي لوبډلې د مرکزي اسیا په اتلولیو یا کافا سیالیو کې لومړۍ لوبه له قرقزستان سره یو مساوي کړه، خو دویمه لوبه یې ازبکستان ته 6-0 وبایلله. د مرکزي اسیا د اتلولیو سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان ترڅنګ د قرقزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو کې ګډون کړی. په غزنی کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلې دي دا سیالۍ د غزنی په قربتو پیل شوې وي چې د پکتیکا د یارانو لوبډلې پاتلولې پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې 23 لوبډلو ګډون کړی وو چې پایلوبې ته متحد افغان او د پکتیکا یاران لوبډلې وتلې وي چې په پایلوبه کې د پکتیکا یارانو لوبډله د 3-0 پایلې سره د دې سیالیو اتله شوه. دا سیالۍ چې 2 اونۍ وړاندې پیل شوې وي هدف یې د والیبال ورزش وده او د لوبغاړو ترمنځ د یووالي رامنځته کول خودل شوی او د استرالیا مخکنی کرکټ لوبغاړی انډریو سایمنز په یو ترافیکی پیښه کې ووژل شو. د استرالیا د تسمانیا ښار پولیسو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي موټر تېره شپه 11 بجې د هیروي په سړک ټکر کړی او په موټر کې ناست یوازینی سایمنز وژل شوی دی. 46 کلن انډریو سایمنز په 10 کاله نړیوال کرکټ کې په 26 ټیسټ لوبو کې 1462 په 196 ورځنیو لوبو کې 5000 او په 1416 اوریزو لوبو کې 312 منډې جوړې کړې وې. همدا ډول یې په نړیوال کرکټ کې 115 وکټې هم اخیستې وې. سایمنز په 2003 او 2008 کلونو کې د استرالیا د نړیوال جام ګټونکو لوبډلې برخه هم و. د انډریو سایمنز په مړینه د کرکټ ډیرو لوبغاړو او مینهوالو خواشینی ښودلې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا خبرونه دې برخه ته ستړي مشي.
په اروزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې پلورل کېدونکي تیل نبی په سلو کې بې کیفیت دي. وړاندې به په دې اړه رپورټ واوري، ستاسو پیغامونه هم راخلو، خو تر هغې مخکې راځئ چې د قرقل د پوست صنعت په اړه واورو. یو مهال د قرقل د پوستکي مصنوعات د افغانستان له مهمو صادراتو څخه ګڼل کېدل. یوازې د کابل ښار په یوه څنډه کې د قرقل د پوست د پلورلو شاوخوا 100 دوکانونه وو، خو اوس داسې ښکاري چې د وروستیو بدلونونو سره په افغانستان کې ورو ورو د قرقل صنعت مخ په ختمېدو دی. نور په دې رپورټ کې اورو.
په کابل ښار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټېګانې پکې شته، خو شمېرې په نشت حساب دی. دغه سیمه چې په همدې نوم مشهوره ده، څو هټېګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. اویا کلن حبیب الله له تیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نوموړی وایي داسې ورځې به وي چې د ډېر کار له امله به آن د سر ګرولو ته نه وزګارېده، خو اوس له زیاتې وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه ښه وو. د روژې په میاشت کې به مو تر نیمو شپو کار کاوه، خو اوس کار نشته. پخوا دلته 100 دوکانونه وو، خو اوس یوازې 15 پاتې دي.
حبیب الله وایي ډیری د قرقل مسلکانو خپلې برخې ته تغییر ورکړی او لامل هم د ښه بازار نشتون دی. شیر اغا بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کار یې پرېښی او اوس د جامو پلورلو دوکان لري. په کابل کې د اندرابي واټ ځینې پلورونکي وایي یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوې خولۍ بیه شاوخوا 100,000 افغانیو ته رسېده، خو اوس دغه خولۍ تر 2,000 افغانیو پورې هم نه پلورل کېږي. له دې ورهاخوا د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډېره کمرنګه شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکي صدیق الله مرادی د دې حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډېر کم شوي. پخوا به زموږ د صادراتو کچه 1,000,000 پوستکو ته رسېده او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکي دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نوموړي د دغې برخې د بازار کمرنګه کېدل سیاسی تحولات په ګوته کوي.
له هغې وروسته چې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ ناندروی راپورته شوې، له هغې وروسته زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي بیه 500 افغانۍ ده. هغه پوستکی چې پخوا به زرګونه افغانۍ قیمت درلود، د صادرونکو به باور همدا لامل دی چې یو شمېر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي تر څو لوغه خې 2 روپۍ ترلاسه کړي. خو دا چې د قرقل بازار ضعیفه شوی او ځینې کسانو ترې استفاده کوله، د هغوی لپاره هم ښه خبر نه دی. د قرقل یو خوښوونکی محمد اکبر:
ما از دورې جوانی که حال موی سفید است.
زه له ځوانۍ چې اوس سپین ګیری شوی یم د قرقل خولې نه استفاده کوم. قرقل هغه جامه ده چې انسان ته ښکلا ورکوي. یو کس چې ښه لونګۍ وهلي وي خوند کوي. هغه کسان چې قرقل استفاده کوي ښه ښکاري.
آدمی که قرقل میپوشه عین شی پس.
د قرقل ځینې کارونکي وایي داسې یوه طرحه باید جوړه شي چې د دغه صنعت د سقوط مخه ونیول شي. د قرقل د صادراتو ریاست په دې اړه زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. په افغانستان کې د قرقل پوستکی له افغاني غالۍ وروسته دویم هغه قلم دی چې په نړۍ کې ښه بازار لري. د قرقل پوستکي صادرونکو په وینا په افغانستان کې د قرقل پوستکی د ځانګړو خولۍ او د جوړولو لپاره کارول کیږي. خورپا او منځنۍ آسیا هیوادونو کې د خزینه او ژمنې لباسونو په جوړولو کې لقرقل نه استفاده کیږي. قرقل لبخوا د افغان مالدارانو او سوداګرو لپاره د عاید ولوې سرچینه و. قرقل دی وری هغه بچی ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅټي حلالیږي، او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډې راوستل کیږي، او قصابان د دې لپاره چې د پوستکي ګلان او یا هم ښکلای خراب نه شي د وری له تنه جدا کوي. د قرقل صادرونکي وایي که دغه صنعت ته پام ونه شي لرې نه ده چې نږدې راتلونکي کې د دې صنعت بازار بیخي له منځه ولاړ شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سئ.
دا اوروزګان اوسیدونکو وای دا مهال په دې ولایت کې د پلورل کیدونکو تیلو په سلو کې نوی برخه بی کیفیت دي. دې چارې موټر چلونکو او د کاروبارونو څښتنان له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. تفصیلي
د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې اوس مهال شاوخوا 90% بې کیفیته تیل او ګاز خرڅیږي. دوی وایي دغه چارې خلکو ته د روغتیایي ستونزو تر څنګ په زیاته اندازه مالي زیانونه هم اړولي دي. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي سپی الله افغان چې د کندهار او اوروزګان پر لویه لاره موټر چلوي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د خرابو تیلو له امله موټر دوه ځله ورته ماشین جام کړي او په لکونو افغانۍ زیان یې ورته اړولی دي. دی وای اوس یې بیخي موټر پر کور درولی او دومره توانې نه لري چې موټر د بیا ځلې لپاره ترمیم کړي.
بیا مې سری ته ورته بارولو کم نه دی وروره، دا تیل غلط تر کړي دي، پارچنګان یې بند دي. بل ګټ مې بیا وروره پارچنګان ور واچولو، پلکان مې ور بدل کړله چې موټر مې پریول وړه نسخه تله، یو کرهار بیا کوي ښځې زنانه به راسره مریضان به راسره پر لوړه به مې تا کړله، بیا مې موټر خېژوی. نو دغه نقصان یې ول ماته کړی دی، خامخا وروره 40,000 تاوان ماته رسولی دی. زه موټر چلوم، ما ګټه نه ده پکړې، برته په موټر مصرفوم.
بلوري ته بیا روغتیایي کارپوهان هم وایي چې د بې کیفیته تیلو او ګازو استعمال د ډول ډول ناروغۍ سبب ګرځي. افغانستان د خپل ضرورت وړ تیل او ګاز تر ډیره د منځنۍ آسیا له هیوادونو او ایران راواردوي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې د تیلو کیفیت خراب دی، بلکې قیمت یې هم د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوی دی. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي زبیولا ازادي راډیو ته وویل کله چې ډالر یو روپۍ لوړ سي نو دکانداران د تیلو قیمتونه څو چنده لوړوي، خو وایي چې ډالر کښته سي لس سنټ یې هم نه کښته کوي.
د تیلو قیمتونه خو ډیر لوړ شوی دي. په خوا چې په کم قیمت یو لیټر کېدل، مقصد په خوا په 15 یو لیټر و، اوس په نیم سل کالدار یو لیټر کې بیا به لاغه ماغه داس تیل دي چې هغه خراب سمې سره ګټ کړي، ډیر کمزور تیل کې مسکله ته وراچي کې موټر ته وراچي کې بل چې ارشي ته چوراچي دا شی زیانمن کی خرابې. نو تیل ډیر ګران کړي دي او دا زموږ ته د مشران د لاس دا تیل ګران شوی دي، ولې ځکه چې تجاران مو داسې دغه لري چې شی کله پورته
د اوروزګان ولایت مقام مسولین بیا وایي چې دوی په دغه ولایت کې د ښاري نظم په نوم د جرلس مختلفو ارګانونو څخه یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس او د والی ویان محمد آصف ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیسیون ته دنده سپارل شوې ده چې په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې کنټرول او د کیفیت څخه یې څارنه وکړي. نوموړي وایي یاد کمیسیون به ډیر ژر د خلکو دغه ستونزو ته بیا هم رسیدګي وکړي او د نیپتو د بې کیفیتۍ په اړه به څېړنه وکړي. د اوروزګان ولایت دغه اوسیدونکي پر داس مهال د بې کیفیته تیلو او ګاز څخه شکایت کوي چې اوس مهال په ترینکوټ ښار کې د یو لیټر تیلو بیه شاوخوا 20 افغانۍ ده او دغه راز د یو کیلو ګازو بیه شاوخوا 100 افغانۍ ده.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څوې په دې خبرونه کې راخلو.
زګل احمد د هلمند ولایت ناصراج ولسوالۍ څخه زما د غرزو د اسلامي امارت څخه چې دغه غټ عمومي روډ چې دوی مینونه پکې پټول دوی خراب کړي او اوس پر هغه سربیره باندې جوړی هم نه، کډیه کډیه د هر ځای چې ورسې کډیه پکې کې دي، کدا غټ موټرانی کدا کوچنی موټرانی ګرد راځي پکې مشکل ټکرونه هم دغه د لاسه کیږي چې د کډیه سم موټر نه سیړوي واخوا ته وبغل ته یو لپاره کډیه نه راځي، کډیه سره ورسې د شک سره و مشکل ټکر سي. دا خدای خراب کړی مې نه، خدای پکښ پټ کړی دی، وس خدای پروا کم دی، وا کم دی په لاس کې دی، دا ولې نه جوړی، دا ول د دمبر نه جوړی.
ټیکانه سې کلا په خبرې کوم، د موږ غشتنه دی
په افغانستان کې د طالب چارواکو چې دا داسې نور دی اتي نور دی باید له نړیوالو سره لاس یو کړي او مثال نور وطن د دربدرال کې پرېنږدي، ځکه چې په افغانستان کې نن سبا په فکر بیخي اوج ته رسېدلی ده او خلک بیخي له ستونزو سره مخ دي. نور که چیرې مثال د دغسې نورو دوام پسې ورکړي، دا خپلې مبارزې ته شادوی کومه کړې ده، چې مثال د ښځو په اړه تاوتریخوالی کې او دارنګه مثال نور نو دوی ځان ورکوي او ځان ته دښمن پسې اضافه کوي. په افغانستان کې د افغانستان خلک نن سبا د یوې ډوډۍ مړۍ په ارمان کې دي، که څوک کسې ماجې دومره لاس او تکیه ورکړي نو بیا خلک د دوی په ضد رالټېږي. نو دا به ډېره ښه خبره وي چې دوی مثال نور د وطن ته وګوري او د افغانانو د ژوند او زندګۍ ته وګوري چې ټول دربدره حل ده.
تاسو هم کولی سئ چې